السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. خبری مجلې ته مو چې همدا شیبه پر پښتو فیسبوک پاڼه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خبریږي، زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د جرمني د نورنبرګ فورس ایالت پولیس وایي د افغان خبریال داود سیاوش د مړینې په قضیه کې د تاوتریخجن جرم نښې نښانې نه دی لیدل شوي. له دې سره سره جرمني چارواکو د پیښې د سپړلو په هدف د هغه پر جسد د عدلي طب د معایناتو امر کړی دی. د داود سیاوش زوی بکتاش سیاوش پرون ناوخته د خپل پلار د مرموزې مړینې خبر ورکړ او ویل له درې ورځې له درکۍ وروسته یې پولیسو د پلار مړی د دوی کورنۍ ته سپارلی دی. نای یاد آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې هم پر پیښه خواشینی ښودلې او د جرمني له چارواکو یې د موضوع د سپړلو غوښتنه کړې ده. د امریکا د سفارت شارج دافیره وایي چې پرون په دوحه کې د طالبانو له یو پلاوي سره د مخدراتو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې. کرنډیکر په ایکس شبکه کې په دې اړه په یو بیان کې زیاته کړې چې په دې کتنه کې دواړو لورو د نشې توکو د کښت او قاچاق د مخنیوي، د روغ دو کسانو د درملنې او د بدل معیشت په اړه بحث کړی دی. اغلی ډیکر له نشې توکو سره د مبارزې په برخه کې د ښځو رول مهم بللی دی. د طالبانو چارواکو هم په دې اړه خبرې کړي چې وړاندې په خبرونه کې جزئیات درکوو. د پاکستان لنډمهاله صدراعظم انوارالحق کاکړ له افغانستان او ازبکستان سره د اورګاډي د پټلۍ جوړولو د چارو پر بشپړولو ټینګار کوي. نوموړي د سپتمبر په شلمه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې پر مهال د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف سره پر دې موضوع خبرې کړې دي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي که د ولسمشر جو بایدن اداره لیوالتیا ولري چې د 2015 کال هستوي تړون ته ور وګرځي د تهران او واشنگټن اړیکې پرمختګ کولی شي. رئیسی چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون په هدف نیویارک ته تللی د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي د دې کار لومړنی ګام باید د بندیزونو لرې کول وي. هغه وایي امریکایانو له څو لارو ورسره اړیکه نیولې او په خبره یې خبرو ته لیوالتیا لري. د ایران ولسمشر وایي دای باور لري چې دا ډول خبرې باید له عملي اقداماتو سره یو ځای ترسره شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ له شوي اټومي تړون نه ووت. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. پاکستان کې پر افغان کډوالو د پولیسو زور زیاتای ډیر شوی. یو افغان کډوال وایي
ویډیوګانې وینې، د چا سترګې ورېستلي، د چا سرونه ورمات کړي، پیسې هم ځینې پر هغه سربېره یې ویي بېزته کوي.
هڅه کوو چې خپرونه کې د کډوالو له یوې فعالې سره مرکه هم درته وکړو. دغه راز اورئ چې پاکستان هغې افغان ته پناه ورکړې چې د افغانستان د پوځ په لیکو کې پخوا کار کاوه. قطر کې د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ د طالبانو له استازو سره کتلی دا چې پر کومو مسایلو غږېدلی. د طالبانو د قطر د دفتر مشر سهیل شاهینی په اړه وایي
اسلامی امارت هیئت هغه لاسته راوړنې او پرمختګونه په ګوته کړل چې په تیرو کالونو کې په تیره بیا په روان میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې ترلاسه شوي دي.
او په ایران کې د شاه چراغ پر زیارت د برید پلانونکي په اعدام محکوم شوی دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په پاکستان کې د افغان کډوالو فعالان وایي چې دغلته د پولیسو لخوا پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي او کړۍ پرې تنګه شوې. دغه فعالان وایي چې د شمیرو له مخې په تیرو څو ورځو کې 200 افغانان د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوي. په دغو افغانانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او تر څنګ هغه افغانان هم پکې دي چې پاکستان کې د اوسېدو یا پاکستان ته د سفر قانوني اسناد لري. دا چې د موضوع نور جزئیات څه دي همکار مې خاطر پردیس را سره دی. پردیس صاحب مهرباني.
د پاکستان پولیسو لخوا په افغان کډوالو د ژوند ساحه ورځ تر بلې مخ په تنګېدو ده. تازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک له دروازې داسې راپورونه خپاره شوي چې هلته پاکستانی پولیسو هغه افغانان چې غواړي پاکستان ته د خپلو اړتیاو په اساس لاړ شي وهي او پیسې ترې اخلي. په ټولنیزو پاڼو کې یو ویډیو چې کروالی ازادي راډیو نشي تاییدولی، په سپین بولدک یو افغان کډوال ادعا کوي چې پاکستانی پولیسو وهلی او سترګې ورته ړنده کړې ده. د سپین بولدک چمن ترمنځ د ځایي کاروباریانو مشر منډولای له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان کډوال وضعیت بد ښیي او وایي چې پاکستانی پولیس له افغانانو سره غیر انساني برخورد کوي چې دا وضعیت اندېښنې وړ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
کم افغانان اوړي یا د چمن کم خلک یا د سپین بولدک خلک دي، دا سره ډېر سخت چلند روان دی. د یوې خوا سره ونیسه د کراچي و د لاور و پېښور سس کم مسافر هلته دي یا افغانان هلته دي یا پښتانه هلته دي، دا اوس سره بد چلند روان دی. پر دروازه باندې تاسو ویډیوګانې وینئ، د چا سترګې ورستلې، د چا سرونه ورمات کړي، پیسې هم ځینې اخ پر هغه سربېره یې ویي بې عزته کوي. نه په خوا کې دونه سړی شته، نه پر دې غاړه دونه سړی شته چې غم یې وخوري.
له دې سره خوا کې هغه افغان کډوال چې شاوخوا څلور میاشتې د پاکستان په کراچۍ ښار کې پاکستاني پولیسو زندان ته اچولی و په ضمانت بېرته خوشې شوی، وایي افغانان په زندانونو کې له ډېر بد وضعیت سره مخ دي. د پاکستان د بېلابېلو ښارونو په زندانونو کې ښایي د سراج یا د همدغه افغان په څېر ډېر افغان کډوال وي چې یا زندانیان دي او یا هم له زندان نه په ضمانت خوشې شوي دي. هماله بیا په کراچی کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي پاکستان پولیسو لا هم د افغانانو د افغان کډوالو د نیولو لړۍ جاری ساتلې ده. هڅه مو کړه چې په افغانستان کې د نن او په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت د سفارت لاستازو سره دغه وضعیت په اړه خبرې وکړو، خو د دوی ویان ذبیح الله مجاهد او په پاکستان کې د طالبانو حکومت سفارت دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي. خو طالبانو له دې وړاندې تل له پاکستان نه په دې برخه کې د مسؤلانه چلند غوښتنه کړې وه. لکه چې 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د بیا ځلې لپاره په افغانستان واکمن شول، ګڼ شمېر افغانان کډوالۍ ته مخه کړه، کډوالۍ ته مخه کړه په بخښنې سره، چې له ډلې یوازې پاکستان ته په تیر دغه موده کې شاوخوا شپږ لکه افغانان کډوال شوي دي.
ډیره مننه همکار می خاطر پردیس و چې ویلې د افغان کډوالو فعالان وایي چې پاکستان په دې وروستیو ورځو کې هلته پر افغان کډوالو کړۍ تنګه کړې او وسوه افغانان تازه نیولی او زندانی کړي چې په دوی کې خځې ماشومان او هغه افغانان هم شامل دي چې د پاکستان د اوسېدو یا هم پاکستان ته د سفر قانوني اسناد لري. بل ورته د اسلام آباد سترې محکمې د افغانستان د پوځ وی پخوانی افسر ته پناه ورکړې ده. راحیل عزیزی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللی، پولیسو لومړی د ویزې د نه درلودو له کبله ونیوله، میاشتې میاشتې زندان تیر کړ، خو اوس یې محکمې د پناه غوښتنه منلې. دا چې جزئیات څه دي همکار مې صفی الله ستانکزي موضوع تعقیب کړی. ستانکزي صاحب،
بله مننه. سلام په تاسو باندې. لکه څنګه چې تاسو ویل، د اسلام آباد عالی محکمې پریکړه کړې ده چې د افغانستان د پوځ یوې پخوانۍ افسرې سیاسي پناه ومني. دغه پخوانۍ افسره د پوځ راحیل عزیزی نومیږي. هغې ویلي وو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې ژوند په خطر کې و، په همدې خاطر باندې پاکستان ته تللې وه. د راپورونو له مخې په هغې باندې دا تور و چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه درلودل، او په همدې خاطر باندې د پاکستان پولیسو هغه د یوې قانوني مادې په اساس باندې نیولې وه. او له شاوخوا یو کال په د راپورونو په اساس باندې راحیل عزیزی د خپل دغه درخواست یا د پناه د غوښتنې په خاطر باندې وکیل نیولی و، او له څو میاشتو بررسیو او دفاعي وروسته د هغې درخواست منل شوی او د اسلام آباد عالي محکمې د هغې دغه سیاسي پناه منلې وه. دا په ټوله کې په پاکستان کې ښایي یوه نادره کیس وي یا قضیه وي چې د یوې افغانې دوسیه په دغه شکل باندې منل کیږي، ځکه چې وکیلانو ته لاسرسی بیا په تیره د پاکستان عدلي او قضایي سیستم ته لاسرسی د افغانانو لپاره ستونزمن ښکاري. خو په عین حال کې ځینې قانون پوهان دغه پېښه ښه بولي او وایي چې ممکن نورو کسانو لپاره هم دغه لاره هواره کړي چې که قانوني درخواستونه وکړي ممکن هغه یې واورېدل شي. خو د دې ترڅنګ اندېښنې دي چې پاکستان کې د افغانانو نیول بېدرېغه روان دي، او تر دې دمه د راپورونو له مخې شاوخوا 900 کسان نیول شوي دي. ګڼې د افغانانو نیولو پېښې په کراچۍ کې دي. د کراچۍ زندانونه دم ګړې د افغانانو نه، په تېره بیا ښځې ماشومان هم پکې شته ډک دي. البته د دغو افغانانو د نیولو په اعتراض باندې پی ټی ایم او نورو فعالانو هم غږ پورته کړی دی او بېلابېلو ادارو ته یې خپل لیکونه استولي دي. خو بیا هم د راحیل عزیزی دغه قضیه تازه راپور شوې ده چې له زندان راخوش شوی او اوس یې پناه هم منل شوې ده. خو یو بل مهمه خبره هم دا ده چې په کوم وخت چې راحیل عزیزی په زندان کې وه، د استرالیا پناه هغه ته منل شوی، مګر د راپورونو په اساس دا چې دا په زندان کې و، نو استرالیا ته دغه سفر د اوس لپاره نه و شوی.
کور ودان ډیره مننه همکار مې صفی الله سالکزی و چې ویلې په پاکستان کې عالی محکمې د افغانستان د پوځ یو پخوانی افسر د پناه غوښتنه منلې ده، خو په ورته وخت کې مو دا هم واورېدل چې په پاکستان کې په ځانګړې توګه په کراچۍ کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده، د پولیسو لخوا نیول کېږي، ځورول کېږي او زندان ته اچول کېږي. همداسې به د کډوالو فعال منیزا کاکړ سټډیو ته وصل شوې ده. میرمن کاکړ، ستړي مشي، تاسو همدانن هم د افغان کډوالو یو کمپ ته ورغلي وي، موضوع تاسو له نږدې څاري، څه فکر کوئ دغه زور زیاتۍ له افغان کډوالو سره ولې ترسره کېږي او د بې ساري کچې ته ولې رسېدلی؟
ډیر مننه. زه په داسې ورځو کې درې څلور ځله د افغان کیمپ خواته تللی یم، او د هغوی وجه هم دا ده چې د هغه ځینې چې کوم افغان کډوال دي هغه رابطې کوي چې دلته زموږ ډېر په بد حالت کې زموږ غږ تاسو تر نړیوالو ورسوي او په رسنیو یې خور کاستی، ځکه چې دوی چې د کیمپ نه بهر راوځي نو پولیس ورته ولاړي، هغه یې نیسي، شکنجه کوي، پیسې دي نه اخلي. او دوی چې کاروبار دوی د کراچۍ خو لوی خار دی، مختلف ځایونو کې تنورونو یا نور کاروبارونه کول، اوس دوی د کیمپ نه بهر نشي وتلې ځکه دوی ووځي نو بیا دوی نیول کېږي. د 9 سپتمبر نه تر اوسه پورې تاسو شاوخوا افغانان دلته نیول شي، په دې کې واړه ماشومان هم دي او داسې هم زموږ سره کیسونه راغلي چې زنانا یې هم نیولې وي، خو هغه بیا ځایي خلکو ډېر زیات مزاحمت کړی او زنانا یې نیولو ته نه وي ورپرې ایښي.
بله میرمن کاکړ، زمون کاکړ زما پښتنه به دا وی چې څه وایي دلته چې تاسو له چارواکو سره خبرې کوي، دوی ته فکر کوم یوازې د غیر قانوني کډوالو د نیولو امر شوی دی، اما والې دغه کډوال چې قانوني اسناد لري دا نیول کیږي، هم ماشومان چې مثلا قانوني پلوه هم فکر کوم کوم مسولیت نه لري، ماشومان ولې زورول کیږي؟ خا فکر کوم له میرمن منیزه کاکړ سره زموږ اړیکه پرې شوې ده، هڅه کوو چې ورسره بیا اړیکه ټینګه کړو. په پاکستان کې د افغان کډوالو فعال منیزه کاکړ و چې ویلې د غلطه تازه شاوخوا 800 افغان کډوال د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی. بیرته میرمن کاکړ سټډیو سره وصل شوی. میرمن کاکړ، په دې لچې د ځلمو اړیکه سموي، ما دا پوښتنه کوله چې د پاکستان چارواکي چې تاسو ته پوښتې دوی څه وایي، لامل څه دی چې دوی حتی هغه افغانان هم نیسي چې قانوني اسناد لري او دغه راسکزي او ماشومان؟
بظاهر خو دوی مونږ ته دغه عدالت ته هم دغه وزر کوي، مونږ ته هم دا وزر کوي چې د دې خلکو سره کارډونه نه وو، که څه هم د هغه کسانو مونږ بقاعده په کیمپ کې یو کمپین د دې لپاره کړی و چې تاسو باید د خپلو ستاسو کارډونه دي دغه ډوپلیکیټ یوه کاپي په خپلو کورونو کې د خپلو ملګرو ته ورکاستی، که ان کې دوی تاسو ونیول سي ستاسو کارډونه در پرې کړل نو زمونږ سره به څه څه ثبوتونه وي چې دا رجسټرډ افغان دي، ځکه چې افغانان کې اکثر کم دلته په کیمپونو کې دي، هغه یلته د کیمپونو کې د تعلیم سہولت دوی ته نشته، دوی ماشومان دومره سبق ادا نه ویل چې په دې سیز باندې دوی پوهېږي چې موږ خپل ډاکومېنټ څنګه سیکیور ساتو، کین کې زموږ نه پولیس په زور والی. نو د دې وجه نه دلته په کراچۍ کې میشت افغانان د دې نیولو له وجه ځکه چې دا ځل دوی دا توفیر بند کړی دی چې آیا دا افغان کډوال چې دي دا رجسٹر دی یا نان رجسٹر دی، دوی بس په نوم باندې افغاني دوی نیسي، او د دې د وجه د هغوی ژوند دلته ډېر په خطر کې دی او ډېر په ویره کې ژوند تېروي. موږ دا فور د ډېر نږدو نه ورسره ولیدل، نیمو ژړل او نیمو دا فریاد کولی چې پاکستان موږ نور زمونږ میزبانی ته نه دی تیار، نو باید مونږ ته دوی سره ډیډ لاین راکې، مونږ واپس افغانستان تللو ته هم تیار یو، خو زمونږ د دارنګ زمونږ نه ځوروي، زمونږ د ښځو په مخامخ یا زمونږ د ماشومانو مخامخ چې هغه سارو ماخام زمونږ د وجې په ژړاوي یا مونږ ته د جیل په دروازه کې ولاړ وي.
او فکر کوي میرمن کاکل چې دغه ستونزه به بل اخر حل کیږي، ځکه سبا فکر کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ کومه مظاهره یا اعتراضي غونډه هم لري. تاسو هم دغه څرګندونه کوي، ځي وای چې له چارواکو سره ګوري، دغه فعالان نور هم فعالیت کوي، فکر کوي چې د پاکستانی پولیسو دغه کړنې به پای مومي او کنه فکر کوي دا به دوام پیدا کوي؟
د دې مسلې حل خو مونږ د افغانستان ګورنمنت چې کوم دلته استازي دلته چې کوم د کونسل جنرال یا دوی سفیر دی دا هم سره زموږ په دې حق سره باندې بار بار خبرې شوې دي چې باید تاسو دا ستونزه د پاکستان ګورنمنت سره راپورته کړئ. دا چې د دوو ملکونو ترمنځ چې کومې پالیسۍ دي یا کوم په بارډر باندې کله حالت خراب شي دوی په مینځ کې چې نورې اړیکې سره خراب شي نو هغه ډایرکټ اثر دلته په پاکستان کې مېس افغان کډوالو باندې پرېوځي. نو دا مسله چې لږې خوا نه صحیح شوې تر هغو دا د یوه ریاستي پالیسي ده چې دا شي په روانو ورځو کې دا کې کافه لیول باندې تعلقات نه صحیح نور سختي پکې راشي.
بله او دغه افغان کډوال چې نیول کیږي توقیفيږي او یا هم زندان ته اچول کیږي له دوی سره څه ډول چلن کیږي؟ ځینو راپورونو کې ویل شوی چې دوی هم تر ډیره مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري، د زندان دننه هم ورسره سم چلن لکه څنګه چې له قانون سره سم باید له یو متهم سره وشي هغه ډول چلن ورسره نه کیږي.
په دې کډوالو کې اکثریت مطلب تاڼي لسل کسان بوزي نو د پندوس نه پیسې دوی والی او په پندوس پسې ایف آی آر ولي کې په چې کله دوی عدالتونو ته راړي بیا خو وکیلان خو بیا موږ ورته موجود وي چې کله جیل ته یو سي هلته په جیل کې دوی ته میډیکل فیسلټیز نه وي ورسره اکثره پکې بیماران وي نو هلته هغه سهولتونه دوی ته نه ورکول په جیل کې د دوی نه پیسې اخیستل کېږي تر هغوی عدالتونو ته دوی نه راوړي تر څو پورې دوی هلته په جیل کې هم پیسې نه ورکړي او په جیل کې دوی تر ټولو نه په اخر کې سکم گاڑی د جیل غراضی سکم په حق کې راوړي او که ا گاڑی هم ختم شو دلته مثلا چې کم پاکستانی کوي دی دي او که د دوی لپاره سه گاڑی نه شو بچ نو د دې دوی فکر نه کوي چې د افغان کډوالو نن پیښو او موږ عدالت ته نه یوړل.
بله کور ودان ډیره مننه په پاکستان کې د افغان کډوالو فعاله منیزا کاکړ و چې آزادی رادیو سره خبرې کولې او ویلې چې په پاکستان کې په دې ورستیو کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوې ده او شاوخوا 300 کډوال تازه د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوې دي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
تاسو مخامنه خبری مجله ته غوږی چې دا شیبه د ازادي رادیو پر پښتو فیسبوک پانه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خبريږي. اوس هم ورزو یوې بلې مسلې ته هغه دا چې په دوحه کې د طالبانو د حکومت یو شمیر استازو او د امریکا یوې لوړپوړي ډیپلوماټ سره کتلې دي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر کرنډیکر پر ایکس شبکه د دغه ملاقات خبر ورکړی چې تر ډیره تمرکز هم د مخدره موادو د لمنځوړلو پر لارو چارو وو. په دوحه کې د طالبانو استازو هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ملاقات پخلی کړی دی. فرید سیال دا موضوع تعقیب کړی. فرید جان ستړی مشه د موضوع جزئیات کوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه کور ودان لودین صاحب. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کیرن ډیکر وایي چې د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د تخنیکی مسایلو په اړه د طالبانو له پلاوي سره خبرې کړې دي. ډیکر په خپل ایکس پانل لیکي چې پرونه په دې لیدنې کې دواړو لورو د نشي توکو د کمښت او قاچاق د مخنیوي د روغدو کسانو د درملنې او د بدیل معیشت په اړه خبرې کړې دي. په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین هم ازادي راډیو ته وویل چې له نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې له کابل څخه د طالبانو حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو د ورغلو استازو په ګډون د سیاسي دفتر ګډ پلاوی د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له شارج دفیر او د امریکا متحده ایالاتونو د نشي توکو ضد یو پلاوی سره کتلې دي. هغې ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل
په دې کتنه کې د اسلامي امارت هیئت هغه لاستراوړنې او پرمختګونه په ګوته کړل چې په تیرو کالونو کې په تیره بیا په روان میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې ترلاسه شوي دي. همداشان هیئت په ټینګار سره یاد کړه چې د هغو سیمو د بزګرانو لپاره چې کوکنار یې نه دي کرلی او یا یې کوکنار له منځه وړل شوي دي د بدیل معیشت لپاره پروژې پیل شي.
شاهین همدارز وویل چې د طالبانو حکومت پلاوی په دوحه کې د امریکایي پلاوی ترڅنګ د برېټانیا له شارج دفیر او د ملګرو ملتونو د نشي توکو پر ضد د پروګرام لستازي سره هم کتلې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر زیاتوي په دې لیدونو کې له نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د لاسترولونو د تشریح ترڅنګ نړیوالو پلاوی ته بلنه ورکړې ده چې په افغانستان کې هغه سیمه خپل لنګ دی وګوري چې له نشي توکو پاک شوی دي. طالب چارواکي داسې مهال د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا او برېټانیا لاستاز سره د نشي توکو په اړه خبرې کوي چې پرون د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې دا وکړه چې په تیرو دوو کلونو کې له افغانستان او تاجکستان ته د نشي توکو قاچاق ډېر شوی دی. ښاغلی رحماني دې ناسته ته وویل چې په وروستیو دوو کلونو کې د نشي توکو قاچاق د افغانستان له خاورې په بېساري ډول زیات شوی دی چې په دې موده کې د تاجکستان چارواکو د دې هیواد سره په سرحد کې له لسټونو ډېر نشي توکي نیولي دي چې د تیرو کلونو پرتله څو چنده ډېروالی ښیي. تیره میاشت ملګرو ملتونو سازمان هم په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د نشي توکو د ډېرېدو خبر ورکړی و. یاد سازمان ادعا کړې وه چې په 2022 میلادي کال کې د نړۍ 80% تریاک په افغانستان کې تولید شو او په وروستیو کلونو کې دا هیواد د ښیښې په یو ستر تولید کوونکي هیواد بدل شوی دی. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا دا راپور له حقیقت لري بللی و. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د 2022 کال په اپریل میاشت کې د نشي توکو د نه کرلو امر کړی و. لودین صاحب
ډیره مننه. همکارم فریدا سیال و چې په دوحه کې د طالب استازو او د امریکا د سفارت د شارج دفیر کرنده کر د پرونی ملاقات جزئیات راکول. په دغه ملاقات کې د مخدراتو کو د لمنځوړو پر لارو چارو خبرې شوې دي او کرنده کر ویلي چې د طالبانو لخوا ورغلی پلاوی تر ډیره تخنیکی پلاوی و.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو د افغانستان مسلې ته وروسته بیرته راستنیږي. اوس ورزو د ایران اړوند یو راپور ته. د ایران د فارس محکمې د شاه چراغ د زیارت د برید اصلي تورن په اعدام محکوم کړ. د تاجکستان تبا رحمت الله نوروزوف چې په مصطفی اسلم یار مشهور دی په وسلوال برید او د ملي امنیت په ګډوډۍ کې ښکیل بلل شوی دی. د شاه چراغ په زیارت باندې پوروستی برید کې د راپور له مخې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي وو او یو شمیر نور ټپیان وو. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د ایران په فارس ولایت کې په شاه چراغ زیارت باندې سکل د زمري په 22مه باندې وسلوال برید شوی وو. په دغه زیارت باندې په برید سره لومړی د لکتر لګت 4 کسانو د وژل کېدو او د 2 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شو. وروسته د ایران قضایه خو بیاړونت پاڼې میزان ویل چې 2 کسان وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. میزان د خبري اژانس رپورت لمخې تازه د فارس د محکمې مشر کاظم موسوي اعلان وکړ چې رحمت الله نوروزوف چې تاجکستان اصلي اوسیدونکی دی او مصطفی اسلم یار باندې مشهور دی د نښتې خیانت او د هیواد د ملي امنیت د ګډوډۍ له تورونو سره مخامخ دی او د دغو تورونو په خاطر باندې دی د قاضي لخوا په 2 واره اعدام محکوم شوی دی. د ته 40 ورځې وخت ورکړل شوی چې د استیناف غوښتنه وکړي. د فارس د قضایه قوې په وینا د شاه چراغ د دویمې حملې اصلي تورن له داعش سره د پغړیتوب او همکارۍ باندې اعتراف کړی دی. د فارس قاضي کاظمی زیاته کړي چې د دویمې او درېمې درجې تورن کسان د برید د اصلي عامل له نیت څخه د ناپوهۍ او له امله د محکمې لخوا له ځینو تورونو برات اخیستی خو په 50 کلونو بند محکوم شوي او له ایران څخه هم ممنوع الخروج اعلان شوي دي. د اوس لپاره د روان کال په زمري میاشت کې په شاه چراغ باندې په تیر شاوخوا یو کال کې دا دویم برید و. د تیر کال د لړم په میاشت کې هم په شاه چراغ زیارت باندې برید وشو چې په هغه برید کې بیا د لږ تر لږه 14 کسانو د وژل کېدو او د شاوخوا 40 نورو د ژوبلېدو راپور ورکړل شو. هغه برید داسې وخت وشو چې د محسا ژینا امینی څلوېښتمه ویانې د مړینې چې له امله په ټول ایران کې مظاهرې روانې وې. له هغه برید وروسته یو ساعت داعش خپل ټلګرام چینل کې دا وکړه چې د شاه چراغ په زیارت کې په دغه برید کې لاس لري. د ایران د اطلاعاتو وزارت هغه وخت خبر ورکړی و چې لږ تر لږه 6 کسان چې بهرني ادبای بللي وو او اکثر د آذربایجان، تاجکستان او افغانستان اوسیدونکي دي هغه د شاه چراغ د زیارت د برید په تړاو باندې نیولې دي. د ایرانی چارواکو په خبره له دې ډلې دوه کسان چې د افغانستان اوسیدونکي وو، محمد رامز رشیدی او سید نعیم هاشمی قتلی، سږ کال په لومړیو کې په شیراز کې په عام محضر کې اعدام شول. دغه برید پاتې دریو نورو کسانو ته هم د سختو سزاو او د اوږده حبس حکمونه ورکړل شوي وو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو مخامنی خبری مجلې ته غوږی. اوس هم په افغانستان کې د پخوانیو سرنوالانو اړوند یوه مسله کې تمکیږو. د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو له پیل راهیسې په دې هیواد کې 9 افغان سرنوالان یا د طالبانو او یا هم د هغو جنایتکارانو لخوا وژل شوي چې د طالبانو له زندانونو خوشي شوي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، د متحده ایالاتو د څارنوالانو ټولنې لخوا ترلاسه شوي ځورونکي راپورونه ښیي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې له پیل راهیسې په دې هیواد کې 9 افغان څارنوالان یا د طالبانو یا د هغو جنایتکارانو له لورې وژل شوي یا شکنجه شوي چې د طالبانو له زندانونو خوشي شوي دي. د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې طالبان د 2021 کال د اګست له 15 مخکې د څارنوالانو او د عدلي سیستم د غړو د سلګونو هدفي وژنو له تورونو سره هم مخ دي. په اعلامیه کې راغلي چې یاد سازمان د افغان څارنوالانو ژوند ژغورلو او ملاتړ ته ژمن دی، په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د څارنوالانو ټولنه او ملګري سازمانونه د یاد شوي وژنو او شکنجو مستند کولو او د ژوندي پاتې شاهدانو څخه د بیانونو اخیستلو لپاره کار کوي. د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان د دغو پیښو د مستند کولو د یو ټولیز او تایید شوي بهیر غوښتنه کوي. یاد سازمان زیاته کړي چې د افغان څارنوالانو او د عدلي سیستم د غړو د وژلو او شکنجه کولو د تورونو د مستند کولو لپاره د روانو هڅو بشپړ ملاتړ کوي، څو دا قضیه او شاهدان یې د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان څارنوالانو ټولنې یو غړي کیمیا حسینی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د وژل شویو او شکنجه شویو څارنوالانو شمېر له 9 زیات دی.
در زمانی روی کار آمدنی طالبا که 36 تن از څارنوالای
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شپږ ډېر څارنوالان وژل شوي دي، نو دا څرګنده ده چې څارنوالان په افغانستان کې خوندي نه دي. د واکمنې ډلې لخوا او د هغه بندیانو لخوا چې زندانونو څخه راخوشي شوي، هغه څارنوالان له جدي خطرونو سره مخ دي کوم چې د دوی دوسیه څېړلي او دوی یې زندانونو ته لیږلي.
یو بل څارنوال چې د غوړې د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي، څارنوالانو ته د ورپېښو ګواښونو له امله دوی دې ته اړ شول چې ګاونډیو هېوادونو ته ولاړ شي، خو اوس هلته هم له بې برخلیکه ژوند سره مخ دي.
موږ او تاسو ولیدل چې په ډېر بېرحمانه شکل باندې زموږ همکاران په شهادت باندې پرسول کړي. څارنوالان په زیات تعداد مجبور شول چې خپل ملک پرېږدي او سالوسو کشورو یا درېمګړو ملکو ته ولاړ شي، چې زیات تعداد یې اوس تقریبا د 200 په شاوخوا کې کورنۍ د څارنوالانو د پاکستان کې وجود لري، یا مثلا په ایران کې او یا په نورو ملکو کې مثلا چې په 50 تعلق کې قرار لري او افغانستان ته بېرته تلای نه شي، ځکه د بل کوه خطر سره مواجه دي.
د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان د اعلامیې په اړه مو د طالبانو له حکومت څخه وپوښتل، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې دا ډول راپورونه رد کړي دي.
تاسو ماښامنۍ خبري مجلې ته غوږ یې د پای شېبو ته ورسېدو. اوس هم ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پسل سلام. زموږ د ملت خلکو دغه ارزو د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله نن زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سمې.
د زړه د درد به چای خو چا ته وجاړو، د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام یې درته کېښوده.
ازادي راډیو محترم کارکوونکو، السلام علیکم ورحمت الله. پیغام مدا ده چې
متقیدین تباہ دی سور لسو کول نہ رکھ دے خواہ متقیدین معاش نہ خستہ بچو مشرو وڑ وڑ مشمال لری مسیان و بچان لری نو آخر غم دی خوراک و سخاک دی پروس بندوبست غواڑی من خود خدای نو وطلو بلہ حس اثر نشتہ
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 400 22 11 24